لس بجه شوی. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل له خپل تخنیکي همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې په راپورونو کې به واورئ چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افراطي وسلوالو ته به د افغانستان له خاورې په پاکستان کې د حملو اجازه ورنه کړل شي، او د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر یو ځل بیا د اختر په درشل کې د سولې د خبرو په اړه خپل دریځونه روښانه کړي دي. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ هم په همدې خپرونه کې اورېدای شي. خو لومړی خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
د جوزجان د کوشتپه ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د افغانستان د امیروختیا وزیر وای په وروستیو ډېر لسو کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کمه سوې ده. او د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست د پاکستان د حکومت هغې پریکړې په اړه چې له افغانستان سره د بډبیرې د حملې شواهد شریکوي وایي افغانستان مخکې هم د پاکستان د ادعا په اړه خپل دریځ څرګند کړی او یو ځل بیا وایي چې دا هیواد هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د ګاونډیانو پر ضد کار واخیستل سي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمي پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د وی کله چې د پاکستان د اعدام موضوع مطرح سو موږ خپل موقف یو ځل بیا روښانه کړ، او هغه دا چې هغه حمله چې په پېښور کې وسبه په افغانستان کې نو پلان سوی او نه هم د هیواد د کنټرول ولای سوی. پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ و غونډه کې چې لوړپوړو امنیتي چارواکو پکې ګډون کړی و په بډه بیره کې پر یو پوځي هوایي اډې د تیر جمعې د ورځې د حمله په اړه بحث او خبري وسبه، او پریکړه وسوه چې دغه حمله په اړه به اسناد او شواهد افغانستان له حکومت سره شریکوي. پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه حمله چې شاوخوا ډېر شتانه پکې وجل سول د افغانستان په خاورو کې تنظیم او له هغه ځای د سختې روزو لخوا تر سره شوی ده، خو جمهور ریاست یو ځل بیا دغه ادعا بیا اساسه بللې ده. د پاکستانی رسنوی د راپور لمخه تیر ورځ افغان ولسمشر د پاکستانی صدر اعظم ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې افغان خاوره به هیڅکله هم د افراطي وسلوالو په افراطي وسلوال ته د فعالیت اجازه ورنکړي. د جوزجان د قوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې لسو افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښته ده. د جوزجان د امنیه قمندانۍ د اپراسیون مشر عبدالمنان روفي ازادي راډیو ته وویل دا حمله تایید کړه، خو زیاته کړه چې تر اوسه د وجل سو او ټپیانو کار شمیر نه دی معلوم. نوموړي وویل چې حمله تیر شپه سوي او له حملې سره سم د قوشتپې بازار یو پوسته هم د طالبانو لاسته لوېدلې ده. د پیښې مسؤلیت وسلوال طالبانو په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د امیروختیا وزیر وای په ورستۍ ډېر لس کلونو کې د ماشمانو او میندو د مړینې کچه څلور چنده کم شوې ده. ډاکټر فیروز الدین فیروز دا خبر پرون په کابل کې د قبیلګۍ لیوي دورې د شپور د شو قبیله او د فراغت په مراسمو کې وکړه. هغه ول چې هیواد د ملګرو ملتونو د روغتیايي موسسو په مرسته هڅه کوي چې د مړینې کچه نور هم راکم کړي. د امیروختیا وزیر په داسې حال کې د ماشمانو او میندو د مړینې د کچې د کمیدو خبر ورکوي چې د افغانستان په اکثر لورو پرتو سیمو کې میندې او ماشومان ابتدایي روغتیايي خدمات لاسرسي نه لري، او نه هم په دې اړه چې په دغو بیوزلو سیمو کې څومره میندې او ماشومان د ولادت پر مهال مري څرګند ارقام نشته. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني 50 پوله، یو یورو یو او افغاني شل پوله، یو انګلیسي پونډ 1 افغاني شپه ته پوله، یو سعودي ریال 14 افغاني او یا پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني چل ویش پوله، او زر پاکستانی کلدار 14 افغاني. اوس هم څو بهرني خبرونه. د پاکستان یو پټې پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې نه کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال اسیم بجوار د تورونو کسانو په اړه وویل چې دوی تندلاري تروریستان دي چې لسګونه ملکی وګړي او د قانون د تنفیذ ځواکونه وژلي دي. د پاکستان پوځ وای په اعدام حکم سوي نه کسان په کشمیر کې دیاره حرکت الجهاد الاسلامي او تحریک طالبان پاکستان په ګډون د هغو ډلو غړي دي چې فعالیت یې په پاکستان کې ممنوع دی. د پاکستان ستر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلج دی. د هغه مدافع وکیل او د بشري حقوقو دی نړیوال ډلې په وینا ستری محکمې پرون د عبدالباسط د نه ادامولو غوښتنه رد کړه. د باسط مور نصرت پروین وویل وروستۍ هیله ولسمشر مامون حسین ته پاتې دی چې که هغه یې وبخشي. هغې د فیصل آباد د زندان د چارواکو له قوله وویل چې وایي باسط به د سې شنبې د ورځې سهار وختي اعدام سي. درو څلوېښت کلن باسط چې په 2009 میلادي کال کې د یوه سړي د قتل په جرم په اعدام محکوم سوی قضیه ډیر جنجالونه راپورته کړل. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون په وینا چارواکو وروسته له هغې چې د 2014 کال په ډسمبر کې د نه ادامولو لپاره د 2008 میلادي کال بندیز لغوه کړ، له 230 زیات کسان په دار ځړولي دي. فرانسې بیرته له ایران سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په هدف تهران کې د سوداګرۍ د پراختیا دفتر پرانیست. دا دفتر پرون د فرانسې د کرهنې وزیر او د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر پرانیست. د بهرنۍ سوداګرۍ په چارو کې د دولت وزیر وویل د فرانسې د سوداګرۍ د دفتر پرانیستل زموږ له لورې هغه قوي سیګنال دی چې غواړو له ایران سره د اوږدې مودې لپاره کار وکړو. د ایران او لویدیځو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې له مخې چې د جولای په 14 لاسلیک سوه، لویدیځ د ایران پر اټومي فعالیتونو محدودیتونه لګوي او پر تهران لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې کوي. فرانسوي پلاوی به چې په ترکیب کې شاوخوا 150 سوداګر شامل دي، د سپتمبر تر 23 له ایران څخه کتنې ته دوام ورکوي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وای اسرایل او روسیه پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی د دواړو ترمنځ د سوې تفاهم مخه نیسي. نتنیاهو دا خبره پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته خبر اعلان ته وکړه. د وای اوسنی حالات په پام سره ما فکر وکړ چې زموږ د دریز د سرګندول لپاره زما لپاره مهمه و چې دلته راسم او هر هغه څه وکړم چې په سیمه کې زموږ او ستاسو د ځواکون ترمنځ د هر سوی تفاهم مخه ونیول سي. کرملین تر اوسه د نتنیاهو د دغو سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو پوتین مخکې نتنیاهو ته د هرکلی پر مهال سرګندونو کې ویلي وو چې په منځني ختیځ کې د روسیې اقدامات به تل مسؤلانه وي. او د عراق په پلازمینې بغداد کې په یو موټر بم چاودنه کې 12 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول. چارواکو وویل چې دغه چاودنه د بغداد د شیامیشتې امین سیمې په یو مارکیټ ته نږدې وسوه. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د دغې حملې مسؤلیت اخیستی او ویلي دی چې شیا ملیشه ځواکونه په نښه کړي وو. دغه ډله چې د 2014 کال د جون را په دې خوا د عراق او سوریه د خاورې پر ډېرې برخې کنټرول لري، اکثره وختونه د عراق اکثریت شیګان په نښه کوي. د خبرونو پای.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په باور چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د بډابیره د بریټ پلان په افغانستان کې نه دی جوړ شوی، د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د اختر در رسیدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړي. سرپرست دفاع وزیر پرون د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ته تللی و، هلته چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پیل شوي. د ننګرهار والی وایي چې د داعش په وړاندې مقابله به ولس وکړي.
کوټ وو سنو چې کوم جواب ورکړی دی، دا جواب په ایواز په کوټ کې نه، په هر ولسوالۍ کې په همدې جرأت په تور کول کې.
د کابل امنیه قومندان وایي د لوی اختر په شپو ورځو کې د ډاډمن امنیت لپاره په کابل کې سخت تدابیر نیول شوی دی. په تاند څنګه 19 پروګرام کې د هیواد یو فرهنګي شخصیت ځوانانو ته د هیواد د کلتوري میراثونو د لیدو سپارښتنه کوي.
افغانستان لنی کمرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی. کله چې افغانستان ته رانه نوځي په یو نالی د موزیم اوړي.
تاند څنګه د خځو لپاره د ازادۍ رادیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهم نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدرمنو پام وکړئ د خبرونې لومړی موضوع ته. ولسمشر اشرف غنی وایي چې هیواد یې هیڅ چاته هم اجازه نه ورکوي چې له د افغانستان له قلمرو د گاونډیانو پر ضد کار واخلي. تر پرونو لمخه ولسمشر غنی تیر مخام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې کله هم د بل هیواد پر ضد خپل خاورې د استعمالېدو اجازه نه دا ورکړي. په دې اړه د تفصیل لپاره دا شیبه د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال احمد الله د اسلام آباد له دفتره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه را سره دی. احمد الله صاحب، د دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو جزئیات څه وو؟
ډیر مننه وخرا کول د پاره. څنګه چې تاسو هم ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پیښور په بډا بیره سیمه کې شوې د ترهګرۍ دغه پیښه غندلې ده او ویلي دي چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته پرې نه ږدي. نن د وزیر اعظم هاوس یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ باندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سره ټلیفوني خبرو کې د پیښور په بډا بیره سیمه کې د پاکستان هوایي ځواکونو په کمپ شوې حمله غندلې ده او په دې پیخه کې د ولسی وګړو په شمول د فوزی اهلکارانو په وجه نه خواخوږي خودلې ده. د نوموړي په وینا چې اشرف غنی دا خبره وکړه چې افغانستان به کله هم خپل ځمکه چې کوم ده هغه د پاکستان پر ضد استعمالېدو ته نه پرېږدي. زدا هم وایم چې په بډابیره کې د پی ایف په کمپ باندې د تیرې جمعې په ورځ باندې سهار وختي وسلوالو حمله کې د امنیتي اهلکارانو په شمول نه هیڅ کسان چې کاندیدا وجلې شوی او هم دمر چې په دغه پیخه کې جوبل شوی هم وو. د خاغلی غنی د ټلیفون نه وړاندې هم د ګل په ورځ د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی پای یو غونډه هم شوی و چې پکې د پاکستان وفاقي وزیرانو نه علاوه فوزی چارواکي چې کوم هغه ګډون کړو. د دغه غونډې وروسته د وزیر اعظم هاوس سرچینو مشال ریډیو ته ویلو چې په غونډه کې د دغه بریټ په اړه هغه شواهد چې افغان چارواکو ته بسپارل کیږي د هغه جاج اخستی شوی او زه دا هم وایم چې د پاکستان وزیر اعظم د قومي سلامتۍ او د خارجه امور سلاکار ستاج عزیز د تیر یک شنبه په ورځ باندې مشال ریډیو ته ویلو چې د پیخي په اړه ورته داسې ثبوتونه ترلاسه شوی دي چې خایي چې منسوبه بندي چې کوم دغه په افغانستان کې شوی ده. خو د افغانستان د بارنو چارو وزارت چې کوم دا ټول تورن ناسم بولی او وایي چې
بډبیری حمله په افغانستان کې نو تنظیم شوه. ډیر زیاته مننه کوم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو خبريال احمد الله او د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال احمد الله او چې د ازادۍ رادیو د اسلام آباد له دفتر د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د تیر شپې د ټلیفوني خبرو په اړه معلومات راکول. ولسمشر غنی د راپورونو لمخه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان قلمرو به هیڅ کله د هیڅ گاونډي پر ضد د حملو لپاره ونه کارول شي.
تازه، دقیق او بې طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زمونږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د سولې عالی شورا او د طالبانو مشر مولا اختر محمد منصور د اختر د رسیدو په درشل کې د سولې د خبرو په اړه څرګندونه کړې. دواړو خواوو په هیواد کې د جګړې د بندولو او د ملي پخلاینې د خبرو اترو د دوام په اړه خپل خپل دریزونه روښانه کړې دي. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین همدا شپه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه سره دی او راتوي چې د دوړو لورو د سرګندونو څخه څه ترلاسه کیږي. لودین صاحب، آیا سولې ته په نږدې راتلونکي کې بیا څه امیدواري پیدا شوي کنه؟
ډیر مننه تکل صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. که څه هم لدې وړاندې د افغان حکومت زینو چارواکو او د سولې عالی شورا زینو غړو د سولې ټینګښت ته هیلې ښودلې او ویل چې ډیر ژر به د طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیل شي. دوی ویل چې په دې برخه کې د پاکستان او دغه راز د ځینو نورو هیوادونو په همکارۍ هڅې کیږي. خو د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې چې د لوی اختر په مناسبت خبره کړې، د سولې ټینګښت ته کوم شین څراغ نه دی ښودل شوی. د طالبانو په اعلامیه کې چې د رسنیو لاسته نن ورغلې، هلته په سیاسي حل خبرو تاکید شوی دی. طالبانو ویلي چې دوی به سیاسي حل ځلې د قطر د دفتر لاره جاری ساتي، لکه څنګه چې مخکې هم دوی داسې هڅې کړي، خو د سولې په برخه کې بیا خپل پخوانی شرایط تکرار کړي دي. دغه اعلامیه چې منسوبه ده د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته، پکې ویل شوی چې کچیر افغان حکومت سوله غواړي نو د افغانستان اشغال ته د پای ورکي. دوی وایي چې دا مهال هم افغانستان اشغال دی. دوی وایي چې که افغان حکومت رښتیا هم غواړي چې طالبان ورسره سوله وکړي، باید له امریکا سره لاسلیک شوي سندونه لغوه کړي. دا هغه څه دي چې د سولې عالي شورا غبرګونونه راپارولي. د سولې عالي شورا چارواکي وایي چې د طالبانو دا خبرې صرف یوه بهانه ده، یوه پلمه ده، او د اوس د دې پلمو وخت نه دی. د سولې عالي شورا د نړیوال اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار وایي چې دا مهال د افغانستان د جګړې په ډګر کې بهرني ځواکونه نشته، نو د طالبانو د تهاملو ټول قربانیان افغانان دي. ښاغلی قاسمیار وایي چې طالبان باید نور د بهرنیو حضور په افغانستان کې د سولې د خبرو پلمه ونه ګرځوي. خدای چې د ښاغلی قاسمیار لاندې خبرې وورو.
حضور نظامی از ناتو پایان یافت.
د ناتو پوځي حضور پای ته رسیدلی. بهرني عسكر خپل هیوادونو ته تللی. اوس د جګړې په ډګر کې کوم بهرني عسكر حضور نه لري. دا یو ښکاره موضوع ده. په همدې دلیل که څوک دغه موضوع پلمه ګرځوي، هم د عمل ناروا دی او هم د پلمه
بهانه نارواست.
تکل سبیو بل شی هم باید ویل شي چې د طالبانو د دې اختر پیغام د تیر اختر له پیغام سره هم توپیر لري. په تیر اختر کې کوچنی اختر کې هغه مهال لادم الله محمد عمر د طالبانو د پخوانی مشر د مړینې خبر نه خبر شوی. هغه مهال چې د هغه ته منسوبه کومه اعلامیه خبره شوی و، په هغه کې د سولې لپاره هیلي خودل شوی. هلته ویل شوی چې طالبان به د جګړې ترڅنګ له افغان حکومت او نورو لورو سره د سولې خبرې هم مختبیایي. خو په نننۍ اعلامیه کې چې موږ ته سراغلی هغه څه نشته چې په تیر اعلامیه کې ویل شوی وو. د طالبانو وروستۍ اعلامیه د ولسي جرګې د یو شمېر غړو غبرګون هم راپارولې دي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي چې طالبان خپل د پردیو په اثرات کې دي او دوی څنګه په افغانستان باندې د تور پورې کې چې افغانستان اشغال دی. خدای چې د ولسي جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیسیون د یو غړي قادر ځازي وطن دوست څرګندونه هم وورو.
سوال ما از خود ملا اختر انصور شاهدی باشه که اگر شما میگن که ما اشغال هستیم، خب تحریک شما هم اشغال شده است. پاکستانی ها و نظامی های پاکستانی ها کی هستند؟ و هم افغان نیستند که شما را اشغال کردند و شما در آغوش از اونا هستند و اونا شما را در اونجا تمویل و تجهیز میکنند. اگر شما میخواین بین به افغانستان و به تمویل و تجهیز نظامی های پاکستان میین، بالاخره باز شما ایمانا هم که میین باز افغانستان اشغال میکنین.
دا څرګندونه په داسې حال کېږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبرې هم ډېرې جدي شولې. د طالبانو یو پخوانی قومندان ملا منصور دادالله ویل چې د طالبانو اوسنۍ مشر دوی ته د منلو نه دی، ځکه چې دای د طالبان د پاکستان د ISI په اشاره باندې مشر شوی دی او د همغو رهبری او د هغوی لارښوونې تعقیبوي. تر اوسه افغان حکومت په دې برخه کې څه نه دی ویلي، خو د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ په وروستیو کې مناسبات هم په همدې خراب شول چې پاکستان ورسره د سولې په برخه کې لازمه همکاري ونکړه. او ولسمشر په ډیره تند لهجه وویل چې نور باید د سولې په خبرو کې له پاکستان د منځګړیتوب غوښتنه نکوي. دا چې بل اخر په افغانستان کې د سولې لپاره څه کیږي او افغان حکومت په دې برخه کې کومه پالیسی غوره کوي، دا ټول هغه پوښتنې دي چې په راتلونکي کې به روښانه شي.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین و چې د اختر په درشل کې د افغان حکومت او د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د څرګندونو په اړه د سولې د خبرو په اړه د څرګندونو پر موضوع له کابل راپور راکو. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې جګړې لا هم دوام لري. په داسې حال کې چې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد د افغان ځواکونو عملیات روان دي. د دفاع سرپرست وزیر او ولایتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. د ولسونو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به له خلکو سره په ګډه وسلوال مخالفین وځپي او له سیمې به یې وباسي. د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری هم کوټ ولسوالۍ ته تللی و.
د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر معصوم سانیکزی د دوشمې پورز د ننګرهار کوټ ولسوالۍ ته د سفر پر مهال د سیمې خلکو ته په وینا کې وویل چې په هیواد کې اوسنی روان جنگونه د سیمې د استخباراتو پروژې دي. سانیکزی دا سفر داسې مهال دې ولسوالۍ ته وکړ چې له تېرې جمعې ورځې راهیسې په دې ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو د ولسي خلکو سره په ګډه د دولت د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي. سانیکزی د دې ولسوالۍ د ولسونو لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې د سیمې استخبارات د اسلام په نوم له ځوانانو څخه په جنگونو کې ګټه اخلي. نوموړي د دې ولسوالۍ خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه به ورسره په یوه سنګر کې د یو بل دفاع لپاره تیار وي او دغه لاسته راوړنې به له لاسه نه ورکوي.
اقداماتو ته تغییر ورکړو صاحب، په څه ترتیب کولی شو صاحب؟ لکه چې ولسوال صاحب مخکې وویلې، یو کار هم چې شروع شو باید سر ته ورسو، په نیمایي کې پرې نه ږدو. دا نما هدایت هم ده، قمندان صاحب د قول اردو هم دلته ناست، قمندان صاحب د لوا هم دلته تشریف لري، او همداراز زموږ رئیس صاحب د امنیت، قمندان صاحب د امنیت، زه د رئیس د جمهور د افغانستان د اعلی سره قمندان د نمایندګي دوی ته زما هدایت او مشوره همدا ده سه دوی به له ولس سره څنګ په څنګ ولاړي، د دوی په مشوره به یو ځای کار سره کوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی وویل دغه وسلوال چې په ځینو سیمو کې فعال دي، دوی د وحشت خپرولو پرته نور څه نه پیژني. د وویل د کوټ ولسوالۍ څخه د وسلوالو شړل د ولسونو لوی لاسته راوړنه ده، او تمه یې وښوده چې په نورو ولسوالیو کې به هم وسلوال له ورته ماتې سره مخ کړي. دارنګ والی وویل دغه وسلوالو سره له دې چې په ځینو ولسوالیو کې ښوونځي او کلینیکونه بند کړي وو، د ښوونځیو وسایل هم سیزلي وو. له کله نه چې په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد افغان ګډو ځواکونو عملیات پیل کړي، د سیمې خلکو هم امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه په لومړي خط کې د وسلوالو پر ضد قیام کړی. د کوټ ولسوالۍ د ولسونو په استازولۍ حاجي حیات ولایتي او مرکزي چارواکو ته ډاډ ورکړ چې ولسونه به د خپلو امنیتي ځواکونو سره په خوا کې د وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو له دوی څخه یې هم غوښتنه وکړه چې ولسونه یوازې پرې نږدي.
مقابله بکو، پنرا بکو، املاتر بکو، او ستاسو همکاری ضرورت دی.
د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره دغه عملیات به نورو نه امنو سیمو ته هم وغځیږي، او د امن راوستو وروسته به بې ځایه شوي کورنۍ بیرته خپلو سیمو ته کډه شي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د داعش ډلې پر ضد د هیواد په ختیځ کې روانو عملیاتو ته په کومه سترګه ګورئ؟ او آیا جهادي قومندانان او غیر حکومتي ځواکونه کولای شي چې په دې سیمو کې د وسلوالو مخالفینو او همدارس د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي او هغو له منځه یوسي؟ ویزه پی په دې اړه که نظریات لري، نو د ازادۍ راډیو له لارې له نورو خلکو سره شریکولی شي. د افغان بی سیم د اس ام اس په 1813 شمیره په پیغام کې راوستوي، موږ د ازادۍ راډیو لارې له نورو خلکو سره شریکو. په کونړ کې دینی عالمان او قومي مشران وایي د سولې روانې هڅې یوازې پروژهی بڼه لري. دوی وایي تر څو چې په دې پروسه کې وړ کسان په دندو نه ګمارل شي، نو په هیواد کې سوله نه شي راتلی. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري راپور راکوي.
د کونړ ډېرې وسیدونکي او دینی عالمان په دې باور دي چې تر اوسه د هیواد په کچه د سولې راتلو او د جنگ پای ته رسیدو لپاره په اخلاص کار نه دی شوی، بلکې پروسه په پروژهی بڼه پر مخ بول شوې ده. نو ځکه د هرې ورځې په تیریدو جګړه د کمیدو په ځای زیاته شوې ده. مولوی نجیب الله حقیار د سولې شورا په جوړښت او فعالیتونو نیوکه وکړه.
کوم تشکیل چې جوړ لګوره په دې ساختار او تشکیل سوله نه راځي. کدا ساختار او تشکیل په مرکز کې جوړل دا غلط جوړل، دا د افراط او د تفرید نه ټک تشکیل دی. کدا د کونړ په ولایت کې جوړل دا صحیح نه دی.
حقیار وای د سولې شورا کې داسې کسان هم شته چې له دفتر څخه ورته معاشونه او نور امتیازات ورکول کیږي، خو د سولې په اړه یې یوه خبره هم له خولې نه راوځي او نه هم په ټولنه کې داسې محبوبیت لري چې څو تنه پرې راټول شي.
هغه د سولې داعي چې هغه د خپل کلي کې یو ملا، یو قومي مشر د یوې فاجعې د فاتحې دپاره او جنازې دپاره نه شي تللی، زه مطمئن یم چې دا سړی به صلح راوړي. سلحه داسې سړی راوستلی شي چې هغه په هر ډګر کې په خپل ولس کې بغیر د کم ناګوار شرط نه هغه په خپل ولس کې حاضر دی. ولې دغه شان خلک نه را میدان ته کوو او دا خلک اکثر په دې ملت کې.
مولوی عبید الله بهاری وای سول را وستل او جنگ بندول د هر افغان او مسلمان دنده ده. که چیرته موږ ټولو په سم توګه خپل دنده تر سره کړه نو سول راتللی شي.
کمنګ او تاسو علما کرام د منبر د سرنه او د مشرانم د حکومت د سرنه او دارنګ دکاندارم د دکان د سرنه او دارنګ دیقانم د زمين د پټي د سرنه د سولې یو اواز پورته کی او یو متفق شو یو اتحاد شو. چاته زه ورنکو چې زمنګ سوله خراب کی, چاته زه ورنکو چې زمنګ بیا امنیت, زمنګ په منځ کې بیا امنیتی راولي, چاته زه ورنکو چې زمنګ منځ کې عداوت او دښمنی راولي. نو واقعا سوله به زمنګ تر اخره او تر پایه پوری پاتی.
پوخانی سناتور رفیع الله حیدری ویل وسلوال مخالفینو ته پکار دی چې د خبرو اترو للارې جنگ بند کړي او کچیرته هغوی بیا هم د جګړې دوام غواړي نو دوی هم متقابل عمل ته چمتو دي.
هغه څوک چې سوله نه کوي جنگ غواړي, جنگ وسه کوو موږ ځوانان یو, د خپلو پولیسو شاته ودرېږئ, د خپلو اردو شاته ودرېږئ چې کور کې سبا وژني, د ښځو په مخ کې وژني, ښځې هم بې عزته کوي. د هغې نه خدا ده چې داسې ور وخېږو دا کوم ځای چې بیرغونه ودرولي همدلته بې ځان مړ کړي یو 50 کسه.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وویل اوس په دې خبره هر افغان پوښوي چې په هیواد کې روان جنگ پردی او پردوی تپل شوی دی. نو مخالفینو ته پکار دی چې له حقایقو ځانونه خبر کړي او سولې پروسې سره یو ځای شي.
تیر واقعاتو وښودله چې دا جنگ د موږ جنگ نه دی, په افغانانو تپل شوی دی, د پردیو جنگ دی. پردیم لمسوي وطن را باندې ورانوي, خپل ورور می خپل اولادونه او در را باندې وژني. نو غوښتنم داده ته چې را دي شي د جنگ تاوتریخوالی نه د لاس واخلي, د خپل ورونو اولادونو وینې نه تویوي.
خلک وای که څه هم چې افغان دولت له تیرو څو کالو په هیواد کې د جګړې پای ته رسولو او د تلپاتې سولې راوستلو دپاره ګڼې هڅې وکړي, خو تر اوسه یو هم داسې اساسي او رښتونې کوښښ نه دی شوی چې ورسره په افغانستان کې د جنگ بل شوی اور مړ شي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د شپه زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې د اونۍ خبرېږي. قدر من اوریدونکو, او سم رحمت الله افغان ته غوښی چې د کابل په نن چاپ ورځپانو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپانو تر ډیره د پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د وروستیو څرګندونو او د سولې د نړیوالې ورځې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویسا خپلواکی ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د ولسي جرګې له قوله په غټو ټکو سره لیکلي, حکومت د نظام دننه د پردیو جاسوسانو د فعالیت مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي پنځم ستون په دولت کې خورا ډیر فعال دی, که لاس لنډ نشي هیواد به د بحران خواته یوسي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې پوښتنه کړې د افغانانو د ستونزو اصلي لامل څه دی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي کله واقعیتونو سترګې پټې نسي سیاف کومه معجزه نه ده کړې. واقعیت دا دی چې د دولت مخالفین ځواکمن شوي نه دي چې په لوی خطر بدل سي. د لیکوال پان افغان حکومت کمزورې دی او د هر څه د یو ملي زعامت د نشتوالي زیږنده ده. د هیواد دولتي ورځپاڼې په سر مقاله کې یادونه شوې چې پردي جاسوسان دې په ګوته او د قانون منګولو ته دې وسپارل سي. د هیواد د سر مقاله لیکوال په امنیتي سکتور په ځانګړې توګه په ملي امنیت غږ کوي چې باید پردي جاسوسان په نښه کړي او د ولس د اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال ټینګار کوي چې د نظام هر ارګان باید په همدې هدف چانسي او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونه د نظام د ښکاره دښمن د ځپلو لپاره لاس په کار سي. افغانستان آزاد ورځپاڼې د ولسي جرګې د غړو له قوله لیکلي که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي نو خلک به حکومت ته د پای ټکی کېږدي. همدې ورځپاڼې بیا په خپل سر مقالې کې لیکلي سوله او د افغانستان د خلکو ارزوګانې. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د سپتامبر 20مه چې په نړۍ کې د سولې له نړیوالې ورځې سره برابره ده, په افغانستان کې په داسې حال کې نمانځل کیږي چې اوس هم هر ورځ جګړه له افغانانو قرباني اخلي. د لیکوال په باور هغه وخت په افغانستان کې رښتینې سوله راتلای سي چې د افغانانو اساسي ازادیو ته احترام وسي. د افغانستان ورسپانې په سر مقاله کې راغلی، که څه هم افغان حکومت په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره زیاتې هلې ځلې وکړې، خو څه ډول چې لازمه وه هسې نتیجه یې ورنکړه. د سر مقالې په پای کې یادونه سوې، اوسني نامناسب وضعیت ته په کتو کولی سو ووایو په لنډ وخت کې یوې تلپاتې او دوامدارې سولې ته رسېدل ستونزمن او حتی ناممکن کار دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقادر تکین له زابل ولایت څخه لیکلي، پاکستان د داسې بې اساسه ادعاو پر ځای باید په خپله خاوره کې د تروریستانو ځالې له منځه یوسي. محمد حنیف له میدان ښار نه او همداراز اجمل له میدان ښاره دواړو یو شان اس ام اس لیکلی او لیکي، د داعش سره ولې ملي اردو جګړه نه کوي؟ عبدالقادر تکین له زابل څخه په بل سمس کې لیکلي، پاکستان دی د ادا او پر ځای د تروریستانو ځالې له منځه یوسي تقریبا ورته خبره ده، او مجبور له زابل لیکي چې په جلال آباد کې د داعش پر ضد پاڅون د پاڅون اخیستو لپاره برخې اخیستو ته چمتو یم. قدر منوریدونکو، کله چې اس ام اسونه موږ ته رالیږئ نو هڅه وکړئ چې په یو څه واضح لیک او په ښه املا باندې راوستوئ چې اوریدونکو ته یې ولوستلی شو. په هر حال دا وخت د سهار 10:30 دی. سید کمال شاه عارف د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
افغان ولسمشر وایي هیڅکله به چاته اجازه ورنه کړي چې افغان خاوره د پاکستان پر ضد استعمال کړي. د بلخ ولایت د دولت آباد ولسوالۍ امنیه قمندان حیات الله روغ نن سهار د سړک غاړې منچاودنه کې ووژل سو. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر وایي په وروستیو 15 کلونو کې د ماشومانو او میندو د مړینې کچه 4 چنده کمه سوې ده. د جوزجان د قوشتپې ولسوالۍ پر بازار د وسلوال طالبانو په حمله کې 100 افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پاکستاني ویپټي پوځي محکمې د تروریزم په اړوند قضیو کې 9 کسان په اعدام او یو بل په حبس آباد محکوم کړی دی. د پاکستان سر محکمې د هغه کس له نه اعدامولو ډډه کړې چې فلاج دی. د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرایل او روسیه پر یو میکانیزم موافقه وکړه چې په سوریه کې د دواړو هیوادونو د پوځي ځواکونو په اړه د دوی دواړو ترمنځ سوی تفاهم مخه نیسي. او د عراق په پلازمینه بغداد کې په موټر بم چاودنه کې 12 کسان مړه او شاوخوا 40 نور ټپیان شول.
زموږ راغله آزادۍ رادیو او ریاو سم نور راپورنه. د کابل امنیت قومندان وېدلو یختر پورزو کې د ډاډمن امنیت لپاره سخت تدابیر نیول شوی. عبدالرحمن رحیمی پرون نو وخت خبريالانو ته ویل مخالفین که څه هم د دې ورځو د ګډوډولو پلانونه جوړوي، خو امنیتي ځواکونه به پرېنږدي چې غوښ پلو اهداف ته ورسیږي. له کابل یوسف زدران راپور راکوي.
د پولیسو سرتیری د ملي امنیت ریاست او د ملي اردو ځوانان په ګډه هڅه کوي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې په مرکز کابل کې په اساسي ډول امنیت خوندي وي. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی د دوشنبه په ورځ نوښته وي خبري غونډې ته وویل چې د اختر ته یک لک امنیتي تدابیر نیولې دي.
موږ کشفي پرسونل او د موږ امنیتي پرسونل ټول په جمعاتو کې توظیف ده. هغه جمعاتو کې چې د اختر منځونه ادا کیږي، هغه پارکو کې چې د موږ هیوادوال ورزي، موږ ډیر ښه پلانونه جوړ کړي دي. مسیر د لارې کوم د موږ تدابیر امنیتي دي، مسیر د خطو سیر شته. دې کې جای د شک نشته چې دښمن هم تصمیم لري چې په داسې ورځو کې، مذهبي ورځو کې، ملي ورځو کې او د افغانستان په تاریخي ورځو کې خپل کارغیړن او شوم اعمال ترسره کړي. ولې هغه پلانونه چې موږ لرو، موږ امیدوار یو لکه څنګه چې دا نور مراسم او ورځې تیرې شوې، دا هم داسې په خوښۍ تیر شي.
ښاغلی رحیمی وایي چې په دې وروستیو کې د کابل پولیسو له ځانه ښه وړتیا ښودلې او ډاډه دی چې اختر به هم په ډاډمنه فضا کې ترسره شي. نوموړی په کابل کې د ریکا او سامغونډې، د ترکمنستان د جمهور رئیس سفر، د شهیدانو ونې او د افغانستان افغانستان د پخوانی جمهور رئیس او د برهان الدین ربانی د تلین مراسم په امن فضا کې ترسره کیدل د پولیسو لاس تروړنې بولی او وایي چې دا ټول مراسم د خپل پلان لمخې نه دي زیانمن شوی. له دې ټولو سره امنیتي چارواکي د عامو خلکو څخه غواړي چې د غوره امنیت په خاطر د امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د معلوماتو لمخې چهارشنبه د عرفات او پنجشنبه د قربانیو اختر لومړۍ ورځ ده. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم د عرفات او د لوی اختر درې ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتۍ اعلان کړي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وروسته له دې چې د مسکو لخوا د سوریې د رژیم د ملاتړ لپاره د دمشق ته د نویو پوځي وسایلو د ورکولو راپورونه خپاره شول، د یوې ډلې روسي سرتیرو مدافع وکیل وایي موکلینو ته یې چارواکو اوس په دې خاطر دوسیه اچولې چې ولې سوریې ته په یو پټ ماموریت کې له ګډون څخه ډډه کړې. دا مدافع وکیل وایي چې دا سرتیری ښایي په خیانت تورن شي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزی څانګې راپور نوریاس نوري اوروي.
د هغو روسي سرتیرو چې سوریې ته په پټ ماموریت کې له ګډونه ډډه کړې مدافع وکیل وایي چې ماکلینو ته یې چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي په خیانت تورن شي. مدافع وکیل ایوان امپاولوف د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې افسرانو د دل ماکلینو چې د نووا روسسک په ښار کې د روسیې له پوځ سره د رضاکار سرتیرو په توګه خدمت کوي تحقیقات پیل کړي او خبرداری ورکړی چې د لوی خیانت په ګډون پر مختلفو مواردو به تورن شي. پاولوف زیاته کړه د روسیې فدرالي امنیتي اداره وروسته له هغې په دې قضیه کې ښکېل شو چې پوځي څارنوالانو د دغو سرتیرو دعوه رد کړه. دوی ویلي وو چې په دغسې ماموریت کې ګډون به د دوی له حقونو څخه سرغړونه وي. هغه وویل وروسته له هغې چې رسنیو تېره اونۍ دغه لانجه افشا کړه، چارواکو هڅې پیل کړي چې دغه سرتیري بیرته خپلو اصلي جزتامونو ته ستانه کړي. مدافع وکیل پاولوف د امنیتي دلایلو له امله نه د دغو سرتیرو هویت په ډاګه کړ او نه یې هم د هغو شمیر، خو دومره یې وویل چې په پټه د سوریې جګړې ته د هغوی استول له موجوده قوانینو او قراردادونو سره په تضاد کې دي. هغه زیاته کړه دغو سرتیرو ته په وروستۍ شیبه کې ویل شوي چې سوریې ته یې استوي او په دې اړه هیڅ کوم رسمي امر نه و. د روسیې د پوځ په تشکیل کې دواړه اجباري او رضاکار سرتیري خدمت کوي. پاولوف وویل که په دې اړه رسمي سند نه وي چې سرتیرو له روسیې د باندې په ماموریت کې ګډون کړی نو له امتیازاتو څخه نه برخمن کیږي، او که دوی هیڅکله بیرته هیواد ته راستانه نه شي خپل خپلوان به یې نه یوازې هیڅکله تاوان ترلاسه کړي، بلکې په دې اړه چې خپل عزیز یې د پوځي دندې د ترسره کولو په جریان کې مړ شوی هیڅ ثبوت هم نه شي ترلاسه کولی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په تیره مئی میاشت کې یو فرمان صادر کړ چې د سولې په وختونو کې په یو خاص ماموریت کې د روسي سرتیرو مړینه دولتي اسرار ګڼل کیږي. پوتین دغه فرمان په داسې وخت کې صادروي چې د راپورونو له مخې هغه روسي سرتیری چې ویل کیږي د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو په وړاندې جګړه کې وژل شوی په پټه خاورو ته سپارل شوی دی. موسکو د اوکراین په کړکیچ کې هر ډول مداخله رد کړي، خو پر دې اعتراف کړی چې ښایي د روسیې اتباعو په انفرادي او په خپله خوښه په دغه جګړه کې برخه اخیستې وي. روسیه چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد یوه نږدې متحده ده، په دې وروستیو کې د مشق ته د پرمختللو جنګي الوتکو په ګډون پوځي وسایل او تجهیزات ورکړي چې امریکا پرې اندېښنه څرګنده کړې ده. خو روسیه وایي په سوریه کې د پوځي تجهیزاتو او پوځیانو د ځای پر ځای کولو هدف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه ده.
د ازادۍ راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو د دې د خبرونه په ورستۍ برخه کې لمړی نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام اوري او ورپسې تاندې څنګه
نیمه نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی خبرونه
جوڑون کے مسودہ نیازے
درنوریدونکو سلام نمیو منئی په دې هله چې رو ټوډه خوشاله بوي نننۍ خبرونه پیلو. په نننۍ خبرونه کې د ملي آرشیف د خطي نسخو له یوې کارشناسي میرمنې سره غږېدلې یو چې د طالبانو په دوران کې هم په دې برخه کې کار او فعالیت کړی دی. دا چې څنګه توانېدلې ده په خبرونه کې به واورو. دا خبرونه زه مسعوده نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
د
افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. دا خبره د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤلینو ازادي راډیو ته وکړه، سره له دې چې پر حکومت انتقاد کیږي چې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتی د مخنیوي لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د ښځو چارو وزارت وایي په دې برخه کې د دوی لخوا د عامه پوهاوي پروګرامونو ښې نتیجې ورکړي دي. د دې وزارت د عامه اړیکو مسؤل هیلې نکزاد ازادي راډیو ته وویل، په مرکز ولایتونو کې د دوی لخوا د خلکو د پوهولو پروګرامونه، سیمینارونه او داسې نور فرهنګي کارونه روان دي. په دې برخه کې کمی راوستي، خو دا دود لا په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. یوې مېرمنې چې خپل ژوند د افغان کډوالو نجونو تعلیم ته وقف کړی، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري جایزه ګټلې. د رویټرز خبري اجنس د راپور له مخې عاقله آصفي هغه مېرمن ده چې په 1901 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره سم له وطنه وتلې، د پاکستان د پنجاب ایالت کور چندنا سیمې ته تللې او هلته یې له تعلیمه د پاتې نجونو باسواده کولو ته مټې نغاړلې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري په وینا، مېرمن آصفي په ډېرو لږو امکاناتو سره د افغان کورنیو ته قناعت ورکړ چې خپل لونی خوندي ته پرېږدي، او اوس د دې د هڅو له برکته څه باندې زر نجونې د کلي خوندي ته ځي، خو په دې کلي کې په سلو کې اتیا نجونې لا هم خوندي ته نشي تلای. عاقله آصفي ته د دې جایزې د سپارلو مراسم په اکتوبر میاشت کې په ژنیو کې جوړیږي. د نینسن د کډوالو له جایزې سره $100,000 هم زمیمه دي چې د اوسنیو کارونو د بشپړولو پر چارو به ولګول شي. او رسته خبر ده چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودولو مخنیوي یوې ملي مبارزې ته اړتیا لري. د دې کمیسون کمشنری قدری یزدان پرست یوې غونډه کې چې د قانوني عمر کتنجونو د ودولو د مخنیوي په هدف جوړ شوی و، وویل چې دا محل له قانوني عمر څخه د کتنجونو د ودول په خانونو کې هم زیات شوی دي. یو متحل ماشوم چې د مور او پلار له خواږې غېږې څخه محروم شي او د ژوند په سختو شرایطو کې چې توانې هم نه لري د ګډ ژوند نړۍ ته داخليږي. د بشر د حقوقو کمیسون چارواکي زیاتوي د 2013 او 2011 ارقام په ډاګه کوي چې په سلو کې 15.2 ماشومان د 15 کلنۍ له عمره کته واده شوي.
در اصل قرآن عظیم شان است، در اصل 30 ورق است.
دا قرآن عظیم شان چې تاسو یې ګوري په اصل کې درې پاڼې دي چې هر جزء یې په یوې ورقې لیکل شوی دی. لیکوال یې حسین لاهوري دی. 14 یا 15 پاڼې په یوه ورقه کې لیکلې دي. د خط ډول یې نخس غباري دی. تقریبا 300 کاله پخوا لیکل شوی او د میناتوري هنر یې د هرات تیموریانو ته رسیږي.
هنر میناتوري مربوط میشه به دورې تیموریان هرات.
د ملي آرشیف د ماوینې او د خطي نسخو مسلکي کارشناسي میرمن عابدی حیدری خبرې وی چې آرشیف ته راغلو مراجعینو ته معلومات ورکول. میرمن حیدری 13 کاله کیږي چې په ملي آرشیف کې د خطي نسخو مدیره ده. کلونه پخوا یې پلار عبدالقادر مشتری حیدری د دې برخې مسول و، وروسته یې بیا خپل لور هم دې برخې ته راوستله. د میرمن حیدری په وینا په خطي اثارو کې د خط او کاغذ پیژندل چې زرګونه کلونه لرغون تو بلری آسانه خبر نه ده، خو دا چې میرمن حیدری څنګه توانې د لیدا کار په مخ بوزي داره توایي.
زمونه که صنف 12 فارغ شوم، امتحان
کله چې زل شونځي نه فارغ شوم، د کانکور له امتحان وروسته اقتصاد پوهنځي ته بریالي شوم. بیا می هغه پوهنځي پرې شو ده او له پلار سره می ملیار شفت راغلم. پلار می په ملیار شفت کې تقریبا د 9000 خطي نسخو مسؤلیت په غاړه لره. پلار می غوښتل هر څوک چې ډیر اعتماد پرې لري باید ورسره کار وکړي او له دې خطي نسخو چې د افغانستان فرهنګي میراث دی ساتنه وکړي. نو زه دې مسلک ته غوړه کړم. یو اثر چې تقریبا 1400 کاله لرغونتیا ولدي، د هغه اثر د خط پیژندل، د کاغذ پیژندل دومره اسانه خبره هم نه ده او هر څوک نسی کولای دا ډول خط وپیژني. د پلار لمرګ نو وروسته د مسؤلیت ماته راوسپارل سو. خوشبختانه 13 کاله کیږي چې زه په دې برخه کې کار کوم. ډیر زیات زحمت می استلی، رنگارنګ خطي نسخې می مطالعه کړي او کوم چې په دې دریو لسیزو کې د موزیم ټول خطي آثار زما د لاسه تیر شوی او هر یو می کتلی نو مبالغه به می نه وکړي.
زیر روح شده از ذهن ما شاید مبالغه نه باشه.
میرمن حیدری د دې ترڅنګ چې د خطي نسخو د ساتلو مراجعینو ته د معلوماتو او رهنمایي دنده لري، له ډیری ورځپاڼو، اونیزو او مجلو سره قلمي همکاري هم لري چې څیړنیز مطالب خپاره شوي هم دي. د دې په وینا په افغانستان کې ښځو ته ډیر کم لوی کارونه ورکول کیږي، او که کومه ښځه وکولی شي کوم کار په ښه توګه ترسره کړي نو له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي. حتی خپلوان او همکاران یې هم په آرامه نه پرېږدي او مشکل ورته جوړوي. میرمن حیدری هم لدا سیستونزو سره مخ شویده.
شخصی تا زمانی که وارد نباشه،
ترڅو چې یو څوک په دې مسلکی وارد او مسلکی نوي، ډیره مشکل ده چې یو خطي اثر چې زرګونه کلونه پرې تیر سیوي په اصلي شکل دی لوستونکو ته معرفي سي. کله چې زه مراجعینو او شاګردانو ته خطي نسخه تشریح کوم، له یو لړ منفي رقابتونو او خندونو سره مخ کیږم او تل راته موانع ایجادېږي، خو ما هیڅ کله همت له لاسه نه دی ورکړی او درتلونکو لپاره ټینګ اراده لرم چې د خپل مسلک لپاره خپل هیواد ته خدمت وکړم. ما په خپل مسلک کې ډېری څېړنیزې لیکنې کړې او په بیلابیلو ورځپاڼو لکه هیواد، انیس، اصلاح، سیرت او نورو کې نشر شوی دی. زما د څېړنیزو آثارو ځینې بیلګې دا دي: د خطي آثارو تحقیق، د فهرست لیکلو طریقې د پوهانو له نظره، په ملي آرشیف کې فرهنګي میراثونه، د ملي آرشیف لومړنی خطي نسخه، او دې ته ورته په لسګونه نورې هغه مقالې دي چې ما له اصلي اثر نه په ګټه اخیستنې لیکلې دي.
از اصلي اثر ما استفاده کردیم.
له میرمن حیدری نه مو وپوښتل چې څنګه توانېدلې ده چې د خطي نسخو په اړه معلوماتو کې دومره مهارت پیدا کړي او له کومو لارو چارو نه ګټه اخلي.
زمانی که به گنجینه های خطاطی و گنجینه های
کله چې د هیواد خطي ټولګو ته داخله سوم، خطي او فرهنګي آثارو سره مې ډېره مینه پیدا سوه. نو ومې پتیله چې د آثارو ته باید زیات لاسرسی ولرم، باید ډېره مطالعه وکړم. متاسفانه خطا ته نه یم، خو همدا کاري تجربه او مسلک مې د دې باعث سو چې د کابل پانتون کتابخانه، علومو اکاډمۍ کتابخانه او عامه کتابخانه ډېر آثار مې ولوستل. ډېرې سړې تودې ورځې مې ولیدلې، له ډېرو مشکلاتو سره مخ سوم، خو بیا مې هم ډېر زحمت متویست چې دې ځای ته رسیدلې یم.
امی مطالعه و تجسس خودم بوده.
ویل کیږي چې د طالبانو په وخت کې په افغانستان کې میرمنې د کار او زده کړو له حق نه محرومې وې، خو میرمن عابده یوازینۍ میرمن وه چې په هغه وخت کې رسمي دنده درلوده. که څه هم هغه وخت میرمنو ته په صحي برخه کې څه نا څه د کار زمینه برابره وه، خو میرمن عابده څنګه توانېدلې وه په دې مسلک کې کار وکړي؟
دوری طالبا اولین گامی را که نهادند باید خانم ها خانه نشین شوند.
د طالبانو په دوره کې میرمنو اجازه نه لرله چې لکور به هر کار وکړي، خو خوشبختانه په هغه وخت کې هم ما دنده درلوده، ځکه چې د خطي اثارو مسؤلیت ما په غاړه وو. د اثارو ډیر ارزښت درلود. په هغه وخت کې په رادیو کې ډیر اعلانونه وکړل چې زما په ځای کوم ور شخص پیدا کړي، خو هیڅوک پیدا نسول، یعنی چا نسوي کولای چې دا لوی مسؤلیت په غاړه واخلي. نو ما هم د هغوی په حکومت کې دنده لرله. په لومړیو ورځو کې ډیر ډارېدم، هر ورځ به له یو تهدید سره مخوم. بیا راته د آرشیف لخوا یو مکتوب راکړل سو چې کله به راته چا مزاحمت کوه نو د مکتوب په لیدو به پوښتنه نه پیدا کېده.
بازم این مکتوب برشان نشان میدادم و دیگه سوال باقی نمیمون برشان.
میرمن حیدری چې د طالبانو د دورې په یادولو سره ایستونه را ډک شو او لسترګوې اوخ کې بهېدې، د ښځو پر وړاندې د هغې دورې له ځینو ناخوالو یادونه وکړه چې په هر قدم کې له توهین، کرکې، وهلو، ټکولو او جبر سره مخ وې، خو بیا هم دې مقاومت وکړ. په هغه وخت کې چې د یوې ښځې لپاره کار کول جرم و، دې ادامه ورکړه.
زمان رئیس آرشیف ملی در روی آرشیف ملی نشسته و
کله به چې سهار دندې ته راتلم، د آرشیف رئیس براته سر تر پایه کتل. یوه ورځ زما یو همکار وغوښت او ورته وی ویل ولې د دې میرمنې د بوټانو ژغ اوریدل کیږي. ما چې دا خبره واورېده لړزه راباندې راغله، ډېره وارخطا سوم. هسې نه چې بدرد راته وایي، خو زما بوټان د کلوشو په رقم وه او هیڅ ژغ یې نه درلود، هسې بهانې یې راته لټولې. موږ ته به یې دیني درس هم راکاوه. نارینه به په اتاق کې ناست وه او زه به د باندې دروازې شاته ناسته وم. کله به مې چې خبرې کولې، استاد به راته ویل ورو ورو خبرې کوه،
سزای ته آهسته کن.
له میرمن حیدری نمو پوښتنه وکړه چې د هغه وخت شرایطو ته په کتو دا څنګه توانېدلی وه چې په آرشیف کې له مراجعینو سره خبرې وکړي او د تاریخي آثارو په اړه ورته معلومات ورکړي.
هغه وختونه چې را یاد کړم ډېره خفه کېږم، له ډېرو پوښتنو سره مخ وم، په لاره، په موټر کې او خپل په آرشیف کې تل را سره ناوړه چلند کېده. کله به چې آرشیف ته مراجعین راتل نو هغوی ته به ما معلومات ورکول، ځکه چې زه د دې برخې مسؤوله وم. 15 متره به لیرې له هغوی نه ولاړه وم او د خطي نسخو په اړه به مې معلومات ورکول. چادري به مې هم په سر وه او تورې دستکشې به مې هم اچولې وې چې څوک مې لاسونه ونه ویني، خو ویره را سره وه. یوه میرمن د دومره نارینه په منځ کې دوی زما له دندې سره مخالف وه.
حضور داشته 10-12 نفر صلاح بر دوش داشتن، مخالف هم بودن.
میرمن عابده حیدری وای خاوند د ژوند په سختو شرایطو کې ورسره مل و. دا څلور اولادونه لري، دوه لورګانې د پوهنتون محصلینې دي او زامنې د ښوونځي زده کوونکې دي. دا هیله لري چې اولادونو ته یې د تحصیل زمینه برابره شي او خپله هم د یوې تکړه افغان میرمنې په توګه خپلو خلکو او هیواد ته خدمت وکړي. ترنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره واکه غوړی مختلفونه راوستوي. د پوسپکس پته مودادی په کابل کې 14 هرات کې 30 مزار شریف کې 19 جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خاد وسی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، کله د خپل خونځي یا د پوهنتون لخوا کوم تاریخي ځای ته په علمي سفر تللی یې؟
موزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولید، په کتاب کې مې لیدلی و.
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه منګه چکر تړو چې باغ بابر تړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبره باري کې موږ ته معلومات راکړل.
نه خیر نعمت سندوزه شولې مې وخت نه رفتم سالیلمی.
دغه علمی سفرونه یا سیر علمی څه ګټی لري؟ په نننې تاندې څنګه کې پرغږی وو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو او ځایونو په اړه هم خبرې درته لرو چې خای کله لنګ دی وګوره. زه نورګل شفق یم. دوستانو، علم او پوها یو په کتابونو کې دا چې د مطالعې په مرسته زده کوو، او یو هم په مشاهده کې چې یو تاریخي ځای یا یوې خاصې سیمې ته په سفر ځو او له نږدې وینو یا هغه د چا خبره په خپلو سترګو وینو. علمي سفرونه یا سیر علمي د کتابونو نه، بلکې هماغه د مشاهدې په ډول د یو تاریخي ځای او یا د یوې ځانګړې سیمې په اړه د معلوماتو د راټولولو لپاره کیږي چې په افغانستان کې عموما کله کله د ښوونځیو زده کوونکي او یا هم د پوهنتونونو محصلان دغه سفرونه کوي. دوستانو، د میدان وردګو سیدونکو وارث وای چې د خپل لیسې د ادارې لخوا ل خپل ټولګیوالو سره یو ځل میوزیم ته بیول شوی او هغه څه یې لنګدې لیدلې چې په اړه یې په کتابونو کې لوستي وو او یا یې د هغه تاریخي آثارو یوازې عکسونه لیدلي وو.
میوزیم ته لاړم، خپل تاریخي آثار مې ولید، په کتاب کې مې لیدلي وو، هغه عکس به مو لیدلی وو. کله به چې میوزیم ته لاړو د همغه په شکل بیلګې یا نمونې به مو په خپل سترګو ولید چې یو ډول د خوښۍ احساس به مو کاوه. دا سفرونه د هر لپاره پیډیره غټورته لري. بس زه هم غواړم چې عام شي، ریواج عمومي، ډیره خلک دي بی ځای تفریح ته زی کېدی شي، د لارش آرشیف ملي ته کېدی شي، لارش موزیم ته، هغه ماشومان مې هم یو څه ویني او خوند به هم تری واخلي.
عبدالظاهر په کابل کې د استاد محمد صدیق پسرلی لیسې زده کوونکی دی. د یو ځل بابر بڼ ته په علمي سفر تللی او د غالۍ او د اوبدلو په اړه د یو درس پر مهال د ښوونځي ادارې ژمنه ورسره کړې چې د غالۍ او اوبدلو یوې فابریکې ته به هم بیایي. ظاهر وایي،
یو څه موده مخکې د ښوونځي د خوانه منګه چکر تړو چې باغ بابر تړو، هلته موږ ته خپل بابر څوک مقبره په باره کې موږ ته معلومات راکړل، او د بابر د تاریخ په باره کې موږ ته معلومات راکړل چې موږ ډیر ښه څه زده کړل. او موږ ته دا هم ویل شي چې موږ به د قالینو فابریکو ته بوځي چې قالین څه رقم ته تارونه د څه شنه لاس ته راځي او څنګه جوړیږي. دا به انشاءالله موږ په راتلونکي کې د هغه
خو د یاسمین په نوم یوازده کوونکې چې تر دولسمه را رسېدلې او په دې دولسو کلونو کې کله هم کوم ځای ته په علمي سفر نه ده بیول شوی وایي
نخ نعمت سم دوازده شدیم هیچ وخت نرفتیم سیل علمي و موزیم رفتیم
نه نه زه چې تر دولسمه را رسېدلې یم په کوم علمي سفر نه یو تللي نه د ښوونځي لخوا موزیم ته تللي یو او نه هم کوم بل چیلي خو اوس چې له دولسمه فارغېږم د مکتب لخوا ملي راډیو تلویزیون ته د یوې ذهني سیالۍ لپاره ورځو نو همدا مو لومړی ځل دی
ملګرو د نړۍ په نورو هیوادونو کې علمي سفرونه په درسي نصاب کې ځای لري منظم پلانونه ورته جوړ شوي او په کال کې څو ځله زده کوونکي په علمي سفرونو بیول کیږي خو د پوهنې وزارت د مسؤلانو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې دغو سفرونو ته د ځینو مشکلاتو له کبله لا هم کوم منظم پلان نشته او خصوصا نجونې او د لرو پرتو سیمو د ښوونځیو زده کوونکي ترې بې برخې دي کوم مشکلات د دغه وزارت د نشراتو مشر محمد کبیر حقمل وای
په افغانستان کې امنیتی مشکلات او کورنۍ د اجازه نه ورکوي چې تاسو د زده کوونکي د یوې ورځې دوه ورځو درې ورځو لپاره له یو ځای بل ځای ته یوسئ هغه څه چې اوس موږ په اختیار کې لرو هغه دا دی چې له یو مکتب نه بل مکتب ته تلل دي د ذهني مسابقو تنظیم ده خصوصا په کابل کې د ښوونځي زده کوونکي په وار وار ملي موزیم ته بول کیږي پر مقننه قوې د پوهېدو لپاره زموږ د مختلفو ښوونځیو زده کوونکي پارلمان ته وړل کیږي هغه هم یوازې د کابل زکونکو ته سي خوشبختانه دوی دغه خوشبختی لري نور د اطراف ماشومان د کلیو ماشومان متاسفانه له هیڅ نه به برخې دي دیو فکر په حد کې مننه کوم له تاسو نه چې دا فکر مکتراک دیو فکر په حد کې به زه رهبری مجلس ته دی طرح په توګه وړاندې کوم خو هغه څه چې زه د وطن دی اوسیدونکو په توګه در کوم هغه د دې چې دی وصل لپاره محدودیتونه ډیر زیات دي هم په مالی برخه کې محدودیتونه زیات دي او هم د کورنۍ لوخه محدودیتونه ډیر زیات دي خصوصا د جنونو په برخه کې
سلام دوستانو زه شفیق مریدم تاسو د ازادۍ رادیو نه تاندې سانګ خبرونه ورو
دوستانو ښاغلی حقمل خو د امنیتي او مالی مشکلاتو ترڅنګ ځینې ټولنیز مسایل هم یاد کړل چې له امله یې په افغانستان کې د نورې نړۍ غوندې د شاګردانو لپاره علمي سفرونه نه دیدود او یا کافي نه دي خو افغان لیکوال او شاعر ډاکټر احسان الله درمل وایي چې کورنۍ هم باید په دې برخه کې له خپلو اولادونو سره مرسته وکړي ښاغلی درمل مو د دغو علمي سفرونو له ګټو خبروي او د دې علت هم راته وایي چې دی ولې ډېر ګرځېدلي خلک بې سند عالمان بولي
زما تجربه ده چې ډېر ګرځېدلي خلک حتی که تعلیم هم نوی کړی یو غیر رسمي علم لري ما د مسافرینو تجربې چې اورېدلې دوی بیخي په اخلاقي لحاظ یا د معلوماتو په لحاظ د لوستونکي نه ډېر پوهېږي ځینې اجتماعي نزاکتونه زده کړي وي مختلف کلتورونه تجربه کړي وي د مختلفو خلکو سره لیدلې کتلي وي د هغوی تجربو کې شریک شوي وي زغم یې زیات شوي وي حوصله یې زیاته شوي وي او ډېر زیات معلومات یې حاصل کړي وي په دې توګه زه مسافرینو سره ډېر زیات کېنم او هغوی ته زه بې سند عالمان وایم کورنۍ باید په دې برخه کې ونډه واخلي ځکه کورنۍ هم مسؤلیت لري چې د خپلو ماشومانو په تربیه کې د استادانو تر څنګ ونډه واخلي
ښاغلی حقمل هم د علمي سفرونو د ګټو په اړه وایي چې د دغو سفرونو په برکت زده کوونکي په خپل ځان باور پیدا کوي هغه په هند کې د خپلې ماسټری د دورې یوه خاطره را سره شریکوي چې څنګه به هندي زده کوونکي په علمي سفرونو تلل
ما به د اوږدو مسافو لپاره له ټرین نه استفاده کوله یو ځل به ټرین ته 250 شاګردان راپورته سول پښتنه به دي چې ترین وکړله دا به د دوی د یو ښوونځي د علمي سفر ډله وه چې لیو ایالته به بل ایالته تلله پروګرام به دي چې ترې وپوښته دوی به د کرکټ لوبې درلودې دوی به ملي سندرې درلودې دوی به لامبو درلودله دوی به مختلف نور د لاسي توکو د لاسي صنایع نندارتونونه درلودل او دا ماشومان به له خپلو کوچنیو کوچنیو بکسونو سره روان وو ماشوم ته د دې احساس ورکول کېده چې څنګه زه خپله تنها سفر وکم څنګه زه له بل چا سره شپه او ورځ تېره کړم څنګه زه مراوده وکم په ټولنیز ژوند کې پرته له دې چې له یو لاس نه مې پلار نیولې او یوازې پلار مې خریداري کوي خبرې کوي او ویناوې کوي دا ټول ډېر مؤثر وو او هیله منم چې افغانستان هم یو ورځ داسې یو حالت شاید وو
افغانستان یو نه لیکدیدونکی موزیم دی هر ولایت او ښار یې ځان ته ځانګړی تاریخي ارزښت او بیلابیل آثار لري همزولو دا خبره د افغانستان د علومو اکاډمي سلاکار سر محقق استاد حبیب الله رفیع کوي او زیاتوي
افغانستان له نیکه مرغه د کتلو لیدلو لپاره ډیر جالب هیواد دی کله چې افغانستان ته راننوځي په یوه نالی د موزیم اوړي په هر سیمه په هر برخه کې بیل بیل تاریخي آثار دي بیلابیلو دورو تاریخي آثار دي ورسره طبیعي منظرې هم نو په دې ترتیب زموږ ځوانان کله یوې خوا افغانستان په کتاب کې پیژني لبل خواغه باید عملا مطالعه کړي او ویویني ځوانانو ته او هغو ادارو ته چې د ځوانانو سره کار کوي هغو ته بویه چې د افغانستان د لیدلو یو منظم پروګرام ورته جوړ کړي. د یو منظم پروګرام له مخې سړی کولی شي چې په افغانستان کې وګرځي او په یوه وخت کې د زرګونو کلونو مزل وکړي او د زرګونو کلونو آثار او افکار او ادیان مطالعه کړي.
که کله تاسې ته هم دوستانو د علمي سفر موقع برابره شوه، نو ښایي د هماغه سیمې یا تاریخي ځای مشاهدې ته ورشئ چې د درس او یا د علمي ساحې اړوند مو وي. خو د افغانستان د ځینو تاریخي سیمو په اړه د استاد رفیع دغه معلومات مو هم په درد خوري.
په خپله ننګرهار د بېلابېلو دورو آثار لري، اډه کندهارا د هنر د بودایي دورې آثار دي، ځای په ځای نور تاریخي آثار هم هلته شته. نورستان بیا بېله دنیا ده، په کونړ کې هم همداسې دي. کاپیسا په خپله یو ډېر تاریخي ځای دی، د زرګونو کلونو آثار پکې دي. بغلان کې ډېر تاریخي ځایونه دي. سمنګان کې زر سمڅې یو ځای دی چې زرګونو کلونه پخوا هلته غار میشتې انسانان تیر شوي دي. د رستم تخت دی، همداسې چیزې بلخ یو لرغونی ځای دی، زوړ پایتخت پکې دی، بالای سار پکې دی. شبرغان کې د طلا تپې تقریبا 60,000 طلایي آثار چې تقریبا 3,500 کاله عمر لري ترلاسه شوي دي. نو زه به کوم درته وایم، دا باید وهڅول شي، ځوانان هغوی هغلته بوتلل شي، دوی خپلې خاطرې ولیکي، د مارخین ورسره ولیږل شي. دا به یو ډېر ګټور پروګرام وي او ځوانان به د مطالعې تر څنګ د یوې ژورې مشاهدې نه هم خوند اخلي.
نو اوس دوستانو، که غواړو د علم او پوهې د ترلاسه کولو دواړه لارې، یعنی د کتابونو مطالعه او د تاریخي ځایونو او خاصې سیمو مشاهده تجربه کړو، باید د کتابونو د مطالعې تر څنګ علمي سفرونه هم وکړو. د دې اونۍ تاندې څانګې هم دومره وه. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ همزولو، facebook.com/تاندې څانګې. پر دې ویب پته دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې هم اوریدلی او لوستلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته هم خپل نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. تو خدای پامان.
علم علم شی عرفان شی، خواگے میں داستان شی، حکمت برکت داس خلشی ودان شی.